بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امیده او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران ریډیو عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د پنجشنبې ورځ د 1400 لومړي هجري لمریز کال د کب د میاشتې 15مه، د 1444 هجري قمري کال د شعبان د میاشتې 23مه، او د 2023 میلادي کال د مارچ د میاشتې 16مه نیټه ده. خوږوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یې سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د مارچ د 15مه نیټې په مناسبت د ایران د اسلامي جمهوریت دریځ نومیږي. بیا د تاریخ پاڼې پروګرام لرو، ورپسې به د ایران د یو ستر شاعر په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي، او په آخر کې به د قرآن آیتونه پروګرام هم درته واورو. خوږوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالعې لوستلی او که چیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له لنډې وقفې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. په خارج کې د ایراني هویت ساتل د ایرانیانو لپاره ډیر مهم دی. افغانستان له ترهګرۍ څخه په اغیزمنو هیوادونو کې شامل دی، او د پاکستان د پوځمشر د سرحدي سیمو کتنه وکړه. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. په خارج کې د ایراني هویت ساتل د ایرانیانو لپاره ډیره مهمه چاره ده. ایران پرنس خبری اژانس راپور کړی، د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په تهران کې د هیواد د باندې له ایرانیو سره د نوروز اختر په غونډه کې په دې خبرې باندې ټینګار سره چې حکومت په خارجي هیوادونو کې د ایران د خارجو په باره کې یو شمېر دندې لري وویل، د هیواد د باندې ایرانیانو ته زموږ کتنه د ایران د یو خارج په توګه دی. ابراهیم رئیسی پرون د ایران د باندې له هستوګنه ایرانیانو سره په نوروزی غونډه کې په ټولو وختونو او نسلونو کې د هیواد د باندې د ایرانیانو لپاره د ایراني هویت ساتل ډیر مهم وبلل، او وی ویل د کار او د زده کړې په پلمه له خپل وطن سره د هیواد د باندې د ایرانیانو اړیکه باید غوڅه نه شي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی له ظلم او استبداد سره مقابله، د وطن د پاکول او له سیمې څخه د مستکبرانو د شیطنت په کمولو کې هڅه او سرشیندنه د ایران د ملت په سترو ویاړونو کې وبله، او وی ویل د ایران ځوانانو په فرصتونو باندې د بایکاټونو او د ګواښونو په بدلولو سره د علم او د ټکنالوژي او د صنعت په برخو کې اوسره بریاوې ترلاسه کړې دي. ملګرو ملتونو د ایران او د عربستان د موافقې هرکلی وکړ. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د یمن په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هرانس ګرونبرګ د چین په منځګړیتوب سره د اړیکو د لاسته پیلولو لپاره د ایران او د عربستان د موافقې هرکلی وکړ. په پیکینګ ښار کې د ایران او د سعودي عربستان د خبرو اترو په وخت دواړو هیوادونو په تېرې جمعې ورځې موافقه وکړه چې له 2 کلونو وروسته خپلې ډیپلوماټیک اړیکې له سره پیل کړي. د یمن په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هانس ګرونبرګ وویل، له لورو غواړو په سیمه او دنیا کې له رامنځته شوي فرصت او موافقې د سوله ییز راتلونکي په لور د حرکت کولو لپاره استفاده وکړي. هغه د ایران او د عربستان د موافقې د هرکلي په ترڅ کې وویل، مونږ د یو سیمه ایز ډیپلوماټیک حرکت کتونکي او د یمن د جنگ د ختمولو لپاره په بیلابیلو سویو کوټلي ډیپلوماټیکې هڅې د ترسره کېدا په حال کې دي. افغانستان له ترهګرۍ څخه په اغیزمنو هیوادونو کې شامل دی. تسنیم خبری اجانس راپور کړی، افغانستان یو ځل بیا له ترهګرو فعالیتونو څخه د لسو اغیزمنو شویو هیوادونو برخه وپیژندل شو. د آسټرالیا د اقتصاد او د سولې فاونډیشن په تیر میلادي کال کې د نړیوالې ترهګرۍ په حوزه کې په مطالعې سره افغانستان د پرله پسې څلورم کال لپاره له ترهګرو فعالیتونو څخه د لسو اغیزمنو هیوادونو برخه معرفي کړی شوی دی. دغه نړیوال بنسټ وویل همدا اوس داعش ډله د افغانستان د امنیت لپاره تر ټولو مهم ګواښ دی. د آسټرالیا د اقتصاد او د سولې بنسټ راپور وایي د افغانستان دوه ویشت ولایتونه په تیر میلادي کال کې د ترهګرو فعالیتونو د تاوانونو کتونکي وو او تر ټولو زیات بریدونه په پلازمینې کابل کې رامنځته شوي دي چې عامل یې داعش ډله وه او له کابل یې 212 کسان وژل شوي دي. وخشي چې له کابل یې 212 کسان وژل شوي هم دي. د دغه راپور پر اساس پاکستان په تیر میلادي کال کې د ترهګرو حملو کتونکي وو چې 643 کسان پکې وژل شوي وو. د افغانستان حکومت بیا له حمله کوونکو سره چلند وکړي. زمون خبریال راپور کړی د رسنیو نړیوالو موسسو په مزار شریف ښار کې په خبریالانو باندې د حملې له عاملانو سره د افغانستان د حکومت په پریکنده چلند ټینګار وکړ. د افغانستان د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې په تابعان کلتوري مرکز او د اوا خبری اژانس په دفتر باندې د تیرې شنبې ورځې د سهار وخت په ترهګرې حملې کې درې کسان وژل شوي او دېرش نور ژوبل شوي وو. د افغانستان دننه او په نړیواله سویه د دغه جنایت لاغندل کېدا وروسته د بې سرحده خبریالانو موسسې او د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې پرون د مزار شریف د بنګنوونکي جنایت لاملانو سره د افغانستان د حکومت د جدي او پریکنده چلند او د عاملانو په پیژندل کېدا او د خبریالانو په ساتلو ټینګار وکړ. د بې سرحده خبریالانو موسسې په یوې اعلامې کې د افغانستان په خبریالانو باندې حمله لړزونکې وبلله او د افغانستان د حکومت لخوا د دغه پیښې د عاملانو د پیژندلو غوښتنه وکړه. د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې هم د افغانستان پر حکومت غږ وکړ چې په افغانستان کې د خبریالانو محافظت وکړي او د هغوی لپاره د کار خوندي فضا برابره کړي. د پاکستان د پوزمشر د سرحدي سیمو کتنه وکړه. زمون خبریال راپور کړی په پاکستان کې د ترهګرو حملو له زیاتېدا او د افغانستان په خاوره کې د دغو بریدونو د پلانېدا په هکله د اسلام آباد لایدا سره په یو وخت د پاکستان د پوزمشر له افغانستان سره د خپل هیواد د سرحدي سیمو کتنه وکړه. د پاکستان د پوزمشر جنرال اسیم منیر په جنوبي وزیرستان سیمه کې له افغانستان سره د خپل هیواد د ګډ سرحد د لیدلو او د ګډ سرحد د امنیت د تامینولو لپاره د اسلام آباد د سرحدي ځواکونو په چمتووالي غور کولو سره په یوې وینا کې له ترهګرۍ سره په مبارزې او د دغه مشکل په جرړه ایستلو کې د وسلوالو ځواکونو په ارادې ټینګار وکړ. هغوی له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د پاکستان د امنیتي ځواکونو سرشندنه به په سیمه کې د کامل ثبات او د امنیت د ټینګېدا سبب شي. د پاکستان د زلمی خلیلزاد نصیحت ضرورت نه لري. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان په چارو کې د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان د پخلنې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره د سولې د دوه اونیز میشن لپاره پرون اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان د خارجه وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ پرون د افغانستان په چارو کې د امریکا د پخوانی استازي زلمی خلیلزاد یو شمیر نصیحتونو او سپارښتنو ته سغ برګونو خوده ویل. پاکستان د هغو چیلنجونو په حق لا چور سره مخامخ دی، غیر ضروری نصیحتونو ته هیڅ ضرورت نه لري. زلمی خلیلزاد چې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اوسنی ولسمشر جو بایډن په حکومت کې د افغانستان په چارو کې د واشنگټن د ځانګړي استازي په توګه کار کړی وړ مورز ویلی وو، د پاکستان کارګردګۍ خانه دی او له هندوستان څخه شاته پاتې شوی دی. زلمی خلیلزاد وایي پاکستان له دریو کړکیچونو سیاسي، اقتصادي او امنیتي چیلنجونو سره مخامخ دی په داسې حال کې چې زیاته بالقوا پوټینشل لري او د پاکستان کارګردګۍ خانه دی او له هندوستان څخه وروسته پاتې شوی دی. هغه وویل د زندانی کولو، د اعدامولو او د ټیرور کولو په وسیله د پاکستان د مشرانو له منځه وړه غلطه لاره ده او زیاته کړه د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان نیول به کړکیچ نور پسې زیات کړي. سعودی عربستان په یمن کې نور کسان مړه او ژوبل کړي دي. فارس خبری اژانس راپور کړی د یمن سرچینو د هیواد په سرحدي سیمو باندې د سعودي عربستان د پوځ د توپونو د حملو او د یوه کس د وژل کېدا او د څلورو نورو د ژوبلېدا خبر ورکړ. د یمن پر ضد د سعودي عربستان جنگ نهم کال ته رسیږي او له تیرو څو ورځو راهیسې د دغه جنگ د ختمېدا په هکله ګنګوسې روانې دي، خو سعودي عربستان اوس هم د یمن د بېګناه خلکو پر ضد بریدونو ته دوام ورکړی. د سعودي عربستان پوځ د یمن پر ضد د خپلو تیریو په دوام کې پرون په شادا سرحدي سیمه باندې د توپونو ډزې وکړې چې له کبله تر اوسه یو خریز وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي هم دي. د سعودي عربستان د عسکرو په ډزو کې د یمن د سعدا ولایت په خوا کې په قطابر سیمه کې هم دوه نور خریز ژوبل شوي دي. نهه هیوادونه اوکراین ته ګڼ شمېر ټانکونه ورکوي. ران فرانس خبری اژانس راپور کړی د امریکا دفاع وزیر لیوډ آسټین ویل نهه هیوادونه ژمن شوي دي چې اوکراین ته 150 لیوپارډ ټانکونه واستوي. هغه پرون له اوکراین سره د پوځي مرستې په هکله له تاماس ډلې سره په ویډیوي کانفرنس کې ویل د هغو هیوادونو ایتلاف چې اوکراین ته به لیوپارډ ټانکونه واستوي د ستارېدا په حال کې دی او تر اوسه نهو هیوادونو ژمنه کړې ده چې اوکراین ته د پاسه 150 لیوپارډ ټانکونه ورکړي. د امریکا د دفاع وزیر زیاته کړه نورو هیوادونو هم اوکراین لنډ واټنه دیپایي سیسټمونه استولی دي. هغه د غرض اوکراین ته د هوایي دیپایي سیسټمونو او د مهماتو د استولو د زیاتېدا غوښتنه وکړه. د اوکراین پر ضد جنگ د انساني ژوند ته بې احترامي ده. ایران پرایس خبری اژانس راپور کړی د امریکا د پوځ لوی درستی جنرال مارک میلی د اوکراین په خاوره کې د روسیې عملیات د انسانانو ژوند ته د روسیې د ولسمشر او د پوځ بې احترامي وبلله او ټینګار یې وکړ چې د اوکراین پر ضد د روسیې جنگ د نړیوالو قانونو ښکاره خلاف پر ځای بلل کیږي. د اوکراین پر ضد د روسیې جنگ د تیر میلادي کال د فروری د میاشتې په 14 نیټه پیل شوی دی او امریکا او اروپایي هیوادونو تر اوسه په دغه جنگ کې د اوکراین پراخې پوځي، استخباراتي او لوجستیکي او اسلحوال مرستې او ملاتړونه ترسره کړي دي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، اوس بیا سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د مارچ د 15 نیټې په مناسبت د ایران د اسلامي جمهوریت دریز نومیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت ویا ناصر کنانی چاپی د مارچ د میاشتې د 15 نیټې په مناسبت چې له اسلام څخه د هیوادونو له ویرولو سره د مقابلې ورځ ده پرون په یوه ټویټر پیغام کې ولیکل، د اسلام مبین دین او د رحمت پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د بشریت لپاره د سولې، د دوستۍ او د ګډ ژوند پیغام راوړونکی دی. ناصر کنانی ویل اسلام څخه د هیوادونو د خلکو ویرونکي او له اسلام سره مبارزه کوونکي د آسماني دینونو په هیڅ انساني او الهي ارزښتونو باور نه لري او دوی خپلې ناجایزې ګټې د بشریت د وګړو ترمیان د جنګونو او د اختلافاتو په پراخولو کې ویني. له اسلام څخه د خلکو او د هیوادونو د ویرولو مسله همدا اوس په نړیواله سویه مطرح ده او د پام وړ غبرګونونه یې هم راپارولي دي. ملګرو ملتونو د تیر میلادي کال د مارچ د میاشتې په 15 نیټه د یوه پریکړه لیک په خپرولو سره د مارچ د میاشتې 15 نیټه له اسلام څخه د خلکو او د هیوادونو له ویرولو سره د مقابلې د نړیوالې ورځې په توګه وټکله، چې دغه فیصله په نړیواله سویه له اسلام څخه د خلکو او د هیوادونو له ویرولو سره په مبارزه کې د بدلون پیچومې دی. ایران د دغه بیانیې په بنسټګرانو کې شامل و چې د هغې د مسودې په برابرولو او تصویبولو کې زیاته هڅه وکړه. دغه پریکړه لیک د اسلامي هیوادونو لخوا وړاندې شو او ایران او 5 نورو هیوادونو دغه پریکړه لیک ته د اړونده خبرترو مشري پر غاړه لرله. په امریکا کې د 2000 میلادي کال حمله وروسته د مسلمانانو پر ضد د نفرت د رامنځته کولو او له اسلام څخه د خلکو او د هیوادونو د ویرولو ښکارنده زیاته شوې ده. په لویدیځو هیوادونو کې له اسلام څخه د خلکو د ویرولو کار ډیر زیات شوی دی. د دغه ښکارنده په لویدیځو هیوادونو کې د مسلمانانو پر ځای د زیاتو توپیرونو او په جماعتونو او اسلامي مرکزونو باندې د بیا بیا حملو او د مسلمانانو په تیره بیا د مسلمانو میرمنو پر ځای د تاوتریخوالي او د اسلام او د مسلمانانو د منفي څیرې د انځورولو او د قرآن کریم په شان سپېڅلتیاو ته د سپکاوي او د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم له سپکاوي د ډکو کارټونونو په شان د اسلامي سپېڅلتیاو د مسخره کولو په شمول په بېلابېلو ډولونو د مسلمانانو او د اسلام پر ضد د تبلیغاتي جنگ او د لویدیځو رسنیو د پراخو پروپاګندو په بڼه رامنځته شوې ده. په حقیقت کې په لویدیځو هیوادونو کې له اسلام څخه د خلکو د ویراولو کار نوي اړخونه پیدا کړي دي او له اسلام سره د مبارزې د بڼه د خپلېدا یعنی له اسلام او مسلمانانو سره د عملي چلندونو او مقابلې کولو سبب شوي دي. دغو چلندونو بېلابېل سیاسي، ټولنیز او رسندوي او هم د اوس فزیکي اړخونه پیدا کړي دي. په لویدیځو هیوادونو کې په بېلابېلو رسمي او غیر رسمي بڼو او چوکټونو کې په پلان شوي او پراخ ډول له اسلام څخه د خلکو د ویراولو څپه رامنځته کړی شوې ده او د مسلمانانو او د اسلام د تحریف شوي او د زیږي څیرې د انځورولو په ترڅ کې په اروپایي هیوادونو کې د هستوګنه مسلمانانو پر ضد ډېر قانوني او رواني دبونه ورته پلي دي. په لویدیځو هیوادونو په تیره بیا په اروپایي هیوادونو کې د سترمنو میرمنو پر ضد تاوتریخوالي امالیږي او د هغوی پر ضد بیا بیا بېرحمانه حملې کېږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټرش په دې زمینه کې ویلي دي د مسلمانانو ترمنځ د نفرت او د جنسیتي نابرابرۍ ترمنځ ارتباط نه انکار وړ دی. هغه ویل چې موږ د مسلمانانو د جنسیت، د قومیت او د ایمان په دلیل د مسلمانو ښځو پر ضد په درېګونه توپیر کې د تر ټولو بدو اغیزونو کتونکي یو. بله مسله دا چې په لویدیځو هیوادونو کې له اسلام سره مبارزه کول او د مسلمانانو پر ضد د فزیکي او د خولې تاوتریخوالي او د توپیر مالول د خیپالو سرزورو ډلو روښانې ودې ته په پام سره نور هم پسې زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو د منشور د ملاتړ دوستانو ډلې ویل اسلام څخه د خلکو د ویراولو د مبارزې په لومړۍ نړیوالې ورځ چې لا دې وروسته هر کال مارچ په 15 نیټه لمانځل کېږي د دوستانو ډله په اسلام دین باندې حمله، تعصب او د اسلام له بندولو سره چې د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې ورایښ موندلې دی او له بده مرغه په ځینو موردونو کې د سیاه علي ډلو لخوا منل شوي هم دي خپل مخالفت اعلانوي. دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ
پاڼه
دیری زدمن و عریدون که از ما فاطیم سلامون آونه که پرزوین ومانه. عزیزان و واسم در تاریخ آبال پانه تاسو تا ورانده کبم. لکه چنگ چه پویا جنن در زیارت و رازی اپاین شنبه در 1400 لومری هجری المریسکال در کب در میاشته 15 ارتده چه در 1440 هجری قمری کال در شابان المعظم یا در برات در میاشته لدر بیشتمه او در 2000 در بیشتم میلادی کال در مارچ در میاشتش پرسمانی چده. یول سوا چلویشت کال پخوا در دری سوا چلورم هجری قمری کال در شعبان پا در بیشته منیتا پا ناصر کبیر مشهور در پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم للمسیح و یولوی مجاهد و عالم ابو محمد حسن بن علی اتروش وفات شو. هغه پا دو سوا در شم هجری قمری کال که پا مدینه منوره که زیردلی او لحقه ورسته چی عباسیان و دخ پیغمبر اکرم د کورنی گن شمیر کسان من جمله امام حسن عسکری علیه السلام او د حسن اتروش پلار د بغداد په شمال سامره خارته جلا وطن کړل، هغه هم دغه خارته بوتلری شو. حسن بن علی دینی علوم په بغداد او کوفه کې زده کړل او په نامتو عالم بدل شو چې د شاعري زیات ذوق یې درلود. له بل خوا هغه په سیاسي فعالیتونو کې هم ګډون درلود او د ایران په شمال کې په طبرستان کې د علویانو د پاڅون او حکومت په دور کې دغه سیمې ته ولاړ. حسن اتروش د دغه حکومت له نسکورېدا وروسته یو ځل بیا هغه احیا کړ او په عدل او انصاف سره یې د ایران د شمال په پراخې برخې باندې حکمراني وکړه. دینه علاوه د رسول الله مبارک دغه لمسی د خپل نیکه د دین په تبلیغ کې ډیره هڅې وکړې او په لسکونو زره کسان مسلمانان کړل. همداراز دغه فاضل عالم په سیاست او مبارزه کې د بوختېدو سره سره د شاګردانو تعلیم او د کتابونو تالیف او لیکنه هیره نه کړه. په دې ډول چې په لسکونو کتابونو له هغه په یادګار پاتې دی چې پکې البساط، تفسیر الاتروش او امامۃ الکبیر ته اشاره کولای شو. وسوه یو لس کاله پخوا د وسوه درې دیرشم هجری قمری کال د شعبان په درویشتمه نیټه په شرف الدین مشهور د اتمې هجری قمری پیړۍ ستر ادیب او محدث حسین بن عبدالله طیبی وفات شو. هغه د معانی او بیان په علومو او د عربو په ادبیاتو کې د خپل وخت یو لوی عالم و. طیبی د قرآن کریم تفسیر او د حدیث د روایت تدریس ته پریمان اهتمام درلود. د حسین ابن عبدالله طیبی په اثارو کې د تفسیر قرآن او شرح مشکات کتابونو ته اشاره کولای شو. پک سوا و ویشت کال پخوا د اته سوا و لسم هجری قمری کال د شعبان په درویشتمه نیټه د ایران د نهم هجری قمری پیړۍ تر ټولو لوی شاعر او ادیب نور الدین عبدالرحمن جامی د ایران په شمال ختیځ کې په خراسان ولایت په جام خار یعنی تربت جام کې نړۍ ته سرګرنې کړې. هغه له ځوانۍ د بیلابیلو علومو زده کولو ته مخه کړه. جامی په ځوانۍ کې سمرقند ته ولاړ او دیني علوم، ادبیات او تاریخ یې هم هلته زده کړل او وروسته یې سفر او سیاحت ته مخه کړه. په هغه وخت کې چې د هرات خار غوره ځلا درلوده، په هغه خار کې یې ژوند کاوه او د جام په عارف مشهور و. هغه د خدای د ګران رسول له کورنۍ سره زیاته مینه او کلک عقیدت درلود او هیڅکله یې د زورورو او باچاهانو مدح ونه کړه. له دغه ایراني شاعر او ادیب ډیر نظمي او نثري آثار په یادګار پاتې دی چې پکې هفت اورنګ، سلسله تو ذهب او بهارستان ته اشاره کولای شو. عبدالرحمن جامی په 1898 هجری قمری کال کې وفات شو. یو سل شپالس کال وړاندې د 1215 مجلس کال د کب د میاشتې په 15 نیټه د ایران یوه د ښځوق څښتنه او استعداد لرونکې شاعره او لیکواله میرمن پروین اعتصامي د ایران په یو شمالي ښار تبریز کې په یوې ادبي او فاضل کورنۍ کې وزېږېده. هغه پلار یوسف اعتصام الملک د خپل وخت یو نامتو لیکوال او ژباړن و او د هغه کور د ملک شعرای بهار او علامه د خدا په څیر د ادیبانو غونډې دو ځای و. میرمن پروین اعتصامي د ایران او عربو ادبیات زده کړل او په شعر ویلو کې له ماشوموالي وړتیاوې ښکاره شوې. هغه د زده کړو په پړاو کې د ښوونځي یوه غوره شاګرده وه او په تبریز کې د ښوونځي د زده کړو له بشپړولو وروسته تدریس ته مخه کړه. پروین اعتصامي په ټولو سفرونو کې له پلار سره یو ځای وه او د داخل او بهر په سفرونو کې ډیره تجربه ترلاسه کړه او په خپلو شعرونو کې ورځینه استفاده وکړه. له میرمن پروین اعتصامي څخه د شعرونو یو دیوان په یادګار پاتې چې د هغې قصیدې، قطعې، مثنویانې او غزلیاتې پکې شامل دي. فردوسی شاهنامه. درنو محترم اوریدونکو، د فارسی د تکړه شاعر فردوسی لخوا د هغه د شاهکار یا ماسه د پای تر سوالو پښپو روزو کیو. په دې مناسبت مو د شاهنامې او فردوسی په اړه یوې وینا ته ستاسو پام راجلبو، چې زه فاطمی له خپل محترم همکار
امان الله زمانی سره
تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې ستاسو د پام وړ وګرځي.
قدر من اوریدونکو، حکیم ابوالقاسم فردوسی په 319 یا 316 هجری لمریز کال کې د ایران په شمال ختیځ توس خار کې وزیږید. د فردوسی نړیوال شهرت د هغه د شاهنامې نومي کتاب له امله دی چې هغه یې لیکنه د ځوانۍ له وخته پیل کړې وه او د خپل عمر تر پایه په زلونو هغه وڅېړه، غور یې پرې وکړ او لا ډېر یې بډای کړ. شاهنامه د ایران د ملت او هیواد زر کلن میراث، خزانه، د کلتور دایرة المعارف او تاریخ دی. فردوسی د دغه کتاب د تدوین لپاره له بېلابېلو مکتوبو او غیر مکتوبو سرچینو څخه ګټه واخیسته. د فردوسی د شاهنامې اصلي موضوع د ایران برخلیک او د اسلام تر منلو وړاندې د دې هیواد د ژوند لوړې ژورې دي. هماغه ډول چې فردوسی وایي، د شاهنامې لیکنې 10 کاله وخت ونیوه. شاهنامه تر اوسه د نړۍ په بېلابېلو ژبو ژباړل شوې ده.
شاهنامه یو داسې کتاب دی چې پکې اخلاقي تعلیمات، د ځوانمردۍ او میړانې کیسې، د وطن پالنې احساس، مهرباني او ورورولي او داسې نور مطالب شامل دي. فردوسی سره لدی چې د سامانیانو او غزنویانو په کار کې چند دور کې اوسېده، خو هیڅ کله یې له خپلو انساني او د مهربانۍ له اصولو سرغړونه ونه کړه او همیشه آزاد او سرلوړی اوسېده. د فردوسی له نظره داد یعنی انصاف او نیکی د ایرانیانو د ارمانی غوښتنې او بصیرت دوه داسې مفهومونه دي چې له یو بل سره یې تړاو او پیوند خوړلی دی. په ژور نظر سره ویلی شو چې شاهنامه د فارسی ژبې د فصاحت او د ټیکو خزانه ده. له همدې امله ټول ورسره ډیر په اسانه اړیکې ټینګولی شي او د شاهنامې د لوستلو لپاره ډیر کم ابهام پیدا کیږي. د فارسی ژبې او د پخوانیو ایرانیانو د تاریخ ژوندي کول د حکیم ابوالقاسم فردوسی پام ته داره دي او د غلو انسان په هوښیارۍ سره له اسلام مخکې د ایرانی او کلتور له اسلام وروسته وخت سره ګنډلی او د ایرانیانو له دستورو او عقیدو یې په شاهنامې کې ستاینه او بیان کړی دی. فردوسی له دهقانې پرګنې و چې د هغه وخت د ټولنې له لوړو پرګنو ګڼل کېده. له همدې امله یې د لرغوني ایران له فرهنګ او دودونو سره بلدتیا درلودله او دغه علم د هغه شعري نړۍ لید روزلی دی.
قدر منوریدون کو ابوالقاسم فردوسی د فارسی ژبې پر لوړاوی سربیره له هغه زورتیا چې ژبه یې ګواښله هغه وژغورله او ایرانیانو ته یې هویت ورکړ او د افسانه یې استورو په شان یې بې له څه ویره په یوازې سره د فرهنګ او ادب میدان ته ودانګل او ټول یې د خپلې سخنورۍ حیرانه او مین کړل. فردوسی د اسلامي نړۍ او ایران یو ډیر لوی شاعر و، خو په عین حال کې د ټولو مذهبونو لپاره یې درنښت درلود. هغه د عماسي شعرونو په ویلو سره د فارسي ژبې په احیا او د ایران د ادبي سیاسي او دینی یو غږوالي او فرهنګي په ژوندي ساتلو کې مهم رول درلود او د ایران په چوکاټ کې یې د ټولو قومونو او دینونو په وحدت ټینګار کاوه. د فردوسی شاهنامه په مختلفو موقعیتونو کې د انسان ټول حالات د حماسې په چوکاټ کې ښودلي او ښه یې تحلیل کړي دي. هم په شاهنامې کې روحاني فضا لیدل کېږي او هم د انسان ورځنی ژوند. فردوسی په دغه اثر کې مرګ، عشق، خدای، ښځه، سعادت، ایمان، وطن، عقل، حکمت، معنویت، جګړه او سوله، عدل او داسې نور مسایل بیان کړي دي. او د ډاکټر محمد علي اسلامي ندوشان په وینا شاهنامه یو بشپړ کتاب دی او یوازې د فارسی له ټولو کتابونو سره سیالي کوي. که به دقت سره وګورو وینو چې د فارسی ژبې په مهمو کتابونو کې هیڅ داسې نقطه یا ټکی، حکمت، تعلیم او تعامل نشته چې سرچینه یې له شاهنامې څخه نه وي.
فردوسی داسې یو شاعر نه دی چې یوازې د شعر له لارې غواړي روزګار تیر کړي. که داسې و نو دومره اوږده او کړکیچنه لاره به یې نه وهله. هغه همداراز یوازې د فن او خوند او یا د ایران لرغونې فرهنګ ته د ګروهنې په وجه شعر ته نه دی ورغلی. هغه په خپل وخت کې له یو بهیر سره تعلق لري چې په هویت او شناخت پسې دی. په بله ژبه کوم نظر چې په ساماني دولت کې د هویت د تعریف لپاره و او هڅه یې کوله چې ایرانی فرهنګ ته عینیت وبخشي پر هغه ژور اثر درلودلی دی او د شاهنامې ویل یې ورته آسانه کړل. طبیعي ده چې له هر تاریخي شخصیت خبر وکړو د هغه تاریخ، وخت او ژوند معلومات له لومړۍ توبه برخمن دی. داسې معلومات چې د هغه د شخصیت او هدفونو په بشپړه ښودونکي نه دي، خو له ځینو نښو نښانو د هغه د شخصیت یو تصویر لاسته راوړلی شو. که څه هم د فردوسی د ژوند دقیق معلومات نشته، خو د هغه خصوصیت او اهداف د شاهنامې په لوستلو او د هغه په بیتونو کې لاسته راولر کېدلی شي. فردوسی په 319 هجری قمری کال کې پیدا شو او په 40 کلنۍ کې د ابو منصوري د شاهنامې له راسته راوړلو وروسته د هغه په نظم کې راوړل پیل کړل. په 340 کال کې د کتاب لومړی تدوین پای ته ورساوه. توام مالی مشکلاتو او یا د یو وزیر په سپارښتنه یا په خپل نوښت فیصله وکړه چې کتاب محمود غزنوی ته ډالۍ کړي او له شپږو کلونو وروسته یعنی په 400 هجری کال کې د شاهنامې دوهم تدوین چې د 150 کلونو پایله وه محمود ته ډالۍ کړ. د سلطان محمود غزنوی په قدرونه او قدر نه پیژندلو سره یې په شاهنامې کې د هغه په غندنه او د خپلو کړاوونو په هکله ځینې شعرونه ورزیات کړل. ویل کېږي چې د ځینو دلیلونو په وجه محمود غزنوي د هغه شاهنامه ونه منله چې پکې مذهبي اختلاف او یا هم د پیغمبر اکرم د کورنۍ په شان ځینو شعرونو ته اشاره کېده. همداراز په شاهنامه کې د ایرانیانو په ستاینه کې ځینې شعرونه هم سبب شول چې د غزنوي په دربار کې د فردوسی شاهنامه ونه منل شي. کوم شعرونه چې فردوسی د خپل عمر او ناتوانۍ یا کمزوري په اکر ویلي ورنه نتیجه اخیستلی شو چې له 415 تر 411 کلونو په منځ کې به وفات شوي وي.
قدر من اوریدون کو د فردوسی د شاهنامه د مطلب وخت هم په همدې ځای پای ته رسیږي. نو لا تاسو اجازه غواړو
او تاسو په لوی او مهربان خدای سپار.
درانا سرچینه
د تهران د پښتو خبرونه درنو قدر منو مینوالو په دیشه بو کې زفاطمی او زما محترم همکار
جمیل حسین بنگش
درانا سرچینه نو میلړی لننی یو وشتم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. دوستانو درنا سرچینو د لړۍ په دې برخه کې د آل عمران سورې د دو اویایم و اویایم او له درې نویم څخه تر اووه نویم آیتونو شأن نزول وڅېړو. هیله ده چې ستاسو د توجه وړ وګرځي.
ایزانو د تورات کتاب د ورستی الهی پیغمبر ظهور اعلان کړي وو. لامدې عمله زنو یهودیانو د حجاز سیمو ته هجرت وکړ. د دوی عالمانو او ساینسپوهانو په دوامداره توګه د ظهور نخې نښانې څارلې. نو دوی وتوانېدل چې لا قریشو مخکې د رسول الله مبارک لا زیږیدنې څخه خبر شي. په یوه روایت کې راغلي چې حضرت امام باقر علیه السلام وفرمایل په کومه شپه چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د نړۍ ته سترګې وغړولې د اهل کتاب یو عالم قریشو ته راغی. هغه د بنی مغیره له اولادې څخه و چې د هغې ورځې له مشهورو کورنیو څخه وپوښتنه وکړه، آیا نن شپه تاسو په منځ کې کوم ماشوم پیدا شوی دی؟ هغوی وویل نه. وویل یو ماشوم باید پیدا شي چې نوم یې احمد وي او په هغه باندې باید تورې نښې وي. شاید پیدا شوی وي او تاسو خبر نه یاست. د یهودي سړي له وتلو لږه شیبه وروسته د عبدالله بن عبدالمطلب د زوی د زیږیدو خبر راغی. هغه یهودي سړی یې راوغوښت او وویل هو، زمونږ په منځ کې یو ماشوم پیدا شوی دی. هغه وپوښتل مخکې له دې درته ووایم که وروسته؟ هغوی وویل مخکې. وویل نو ما هغه ته بوزئ تر څو زه پرې غور وکړم. دوی هغه سړی ماشوم ته بوتلو. کله چې هغه سړی ماشوم ته وکتل او شا یې ولیده هغه بے هوشه شو. کله چې د نبوت مهر یې ولیده نو هغوی هغه حضرت واخیسته او مور ته یې ورکړ او وویل خدای دې ستا ماشوم ته برکت ورکړي. او کله چې هغه سړی په هوش کې راغی نو وویل په تاسو څه وشول؟ هغه وویل په خدای قسم له بني اسرائیلو څخه د قیامت تر ورځې پورې پیغمبري واخیستل شوه. دا هغه څوک دی چې د بني اسرائیل به له منځه وړي. او کله چې ولید چې قریش په دې خبر خوشحاله شول وویل په خدای قسم له تاسو سره به داسې څه وکړي چې د ختیز او لویدیز خلک به ترې یادونه وکړي. یهودیان چې ظاهرا مدینه ته هجرت وکړ تر څو د خدای له ورستی پیغمبر سره یو ځای شي، د ورستی الهی پیغمبر د پیدایښت او ځانګړنو په اړه پوهیدل خو د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم لا بهست څخه ورسته په هیڅ تاریخی کتاب کې د یهودیانو د استقبال او مکې ته د هغوی د عالمانو د ورتګ خبر نشته. په داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې یو زیات شمېر مشرکانو چې له دغو یهودیانو څخه د اسلام خبر راولیدلی و اسلام یې قبول کړ. دا مسئله عربانو ته دومره حیرانوونکې وه چې د مدینې یوه مشر معاذ بن جبل دوی ته وویل، ای یهودیانو د پرهیزګارۍ عمل وکړی او اسلام قبول کړی، په داسې حال کې چې مونږ مشرک وو او تاسو مونږ ته خبر راکړ چې هغه به مبعوث کیږي او د هغه صفات مو مونږ ته بیانول.
یهودیانو فکر کاوه چې د خدای وروستی رسول به له دوی څخه وي، هغه پیغمبر چې د یهودیانو تسلط به په نورو خلکو پیاوړی او د دوی مقام به لوړ کړي. خو د خدای وروستی پیغمبر د بنی هاشم له قبیلې څخه یو عرب و چې عادلانه چلند یې کاوه او د خلکو ترمنځ برابری کوله. پر دې اساس یهودیانو د اسلام د نوي دین د له منځه وړلو هوډ وکړ. دوی د مسلمانانو د ایمان د ګډوډولو لپاره ماهرانه پلانونه وکاروله. د دوی یوه دسیسه د مسلمانانو پر دینی بنسټونو برید و. په دې توګه د یهودیانو دولس عالمانو له یو بل سره هوډ وکړ چې سهار وختي پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته ورشي او په ظاهره توګه مسلمان شي. بیا د ورځې په پای کې له دې دین څخه لاس واخلي. دوی پریکړه وکړه چې خلکو ته ووایاست موږ محمد او د هغه دین ولید، خو له هغه څخه او له هغه څه سره چې په تورات او انجیل کې راغلی دي سمون نه لري. دوی په دې پلان سره غوښتل چې خپلو ملګرو او لارویانو ته دا وښیي چې که اسلام یوه ښه شونزی وای نو د علم او کتاب خواندان به نه پریخود. په حقیقت کې د دې کار په ترسره کولو سره به هم په مسلمانانو کې شک پیدا شي او هم به د نورو یهودیانو د مسلمانېدو مخه ونیول شي. خدای تعالی هم د دوی پلان د آل عمران د مبارکې سورې د 22 آیت په نازلولو سره څرګند کړ او وی فرمایل، قالت طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون. د اهل کتاب و یهودیانو یو ډلی ویل، په ظاهره توګه لاړ شئ او پر هغه څه چې پر مؤمنانو نازل شوي دي د ورځې په پیل کې ایمان راوړئ او په پای کې کافر کیږئ او راوګرځئ. ښایي دوی له خپل دین څخه راوګرځي.
ځنو یهودیانو تل ځانونه غوره او نور خلک بې سواده او وحشي بلل. دوی نشو کولی چې وویني خدای تعالی د مسلمانانو لپاره قرآن کریم هغه له حقه ډک او د لوړو معارفو لرونکې کتاب نازل کړی دی. له دې سربیره چې هر ورځ یوه ډله خلک د اسلام په سپېڅلي دین ایمان راوړلو، دې عمل د یهودي مشرانو اندېښنې زیاتولې. ځنو یې خپل ټولنیز مقام د پخوا په پرتله ډېر په خطر کې لیده. نو له دې امله دوی د پیغمبر اکرم او د هغه د کتاب د انکار لپاره په هر ډول ګام لاس پورې کوه. د بېلګې په توګه دوی په تورات کې د ورستی پیغمبر نښې له منځه یوړې او پر ځای نور شیان ولیکل. تر ټولو بدتر چې دوی په دې ښکارا تحریف بسنه ونه کړه او قسم یې وخوړ هغه څه چې دوی لیکلي د خدای له لورې دي. د آل عمران سورت اووه اویم آیت همدغه حقیقت ته اشاره کوي. خدای تعالی په دې آیت کې هغوی ملامت کړي او فرمایي هغه کسان چې خپل الهي تړون او قسمونه په لږ قیمت پلوري د دوی لپاره به په آخرت کې هیڅ ګټه نه وي او خدای د قیامت په ورځ له دوی سره خبرې نه کوي او دوی ته د قیامت په ورځ نه ګوري او دوی له ګناهانو څخه نه پاکوي او د دوی لپاره دردناک عذاب دی.
کله چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم یهودیانو او عیسویانو ته خپل ځان د ابراهیم علیه السلام د خالص دین لاروی معرفي کړ، بیا هم د عذر او خنډ پیدا کول پیل شول. د یهودو یوه ډله رسول الله مبارک ته په تمسخر سره راغله او وی ویل، ته چې ځان د ابراهیم د دین لاروی یادوې، څنګه د اوخ غوخه او شیدې حلال ګڼي؟ د ابراهیم په دین کې دا دواړه حرام دي. دا موږ یو چې باید د ابراهیم علیه السلام په دین وویاړو، ځکه د هغه په پیروي موږ د اوخ غوخه او شیدې پر ځان حرام ګڼو. نه یوازې ابراهیم، بلکې حتی نوح او د ابراهیم څخه مخکې نورو پیغمبرانو هم دا من اکړی وو. په هر صورت تاسو څنګه د ابراهیم د دین په اړه خبرې کوئ؟ په دې وخت کې د آل عمران د مبارکې سورې له درې نیویم څخه تر پنځه نیویم آیتونو نازل شول او په ښکاره یې د ابراهیم په وړاندې د یهودیانو تور رد کړ او وی فرمایل، دا ټول خوراکونه د بنی اسرائیلو لپاره حلال وو پرته له هغه څه چې بني اسرائیلو پر ځان حرام کړي وو. قرآن د حضرت یعقوب علیه السلام د ناروغۍ له امله د ځینو خوراکونو د حراموالی یادونه کړې ده، خو د هغه پیروانو دا یو الهي حرام ګڼلی، په داسې حال کې چې د تورات له نزول مخکې بني اسرائیلو ته هیڅ خوراک حرام نه و. البته د یهودیانو د ظلم له امله د تورات له نزول وروسته د عذاب په توګه پر هغوی ځین خوراکونه حرام شول، نو هغه څوک چې ابراهیم پورې دروغ تړي نشي کولای د هغه په دین کې ووسی او د هغه پر دین وویاړي. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسی من قبل ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. د بني اسرائيل لپاره ټول خوراکي توکي او خواړه حلال وو پرته له هغه څه چې حضرت یعقوب علیه السلام د تورات له نزول څخه مخکې پر ځان حرام کړي وو. ووایا که رښتیا وایاست چې دا له وړاندې په تورات کې حرامو، تورات راوړئ او تلاوت یې کړئ تر څو وګورئ چې ډیر شیان مو د وحی له نازلېدو وړاندې پر ځان حرام کړي دي، نو له دې وروسته هر څوک چې پر خدای دروغ وایي هغوی ظالمان دي.
ایزانو یهودیانو د خپل دسیسو په دوام کې د اسلام د ستر پیغمبر پر وړاندې اعتراض وکړ او ویل، ته څنګه ځان د ابراهیم علیه السلام له دین څخه ګڼې په داسې حال کې چې له تا پرته نور ټول پیغمبران د ابراهیم له کورنۍ او د اسحاق له اولادونو څخه وو؟ له هغه څخه تیر بیا ټولو بیت المقدس ته درناوی او د هغه په لور یې لمونځ کړی، خو تا له هغه قبلې څخه مخواړه او کعبه مو د قبلې په توګه غوره کړه. په دې وخت کې شپږ نویم او و نویم آیتونه نازل شول او فرمایل کعبه د مسلمانانو قبله شوی ده، نو د حیرانتیا خبره نه ده، ځکه چې دا د توحید لومړی کور دی او له دې څخه ډیر لرغونی معبد نشته. باید په دې پوه شو چې د کعبې کور د آدم علیه السلام لخوا جوړ شوی چې د نوح په طوفان کې زیان ولیده، ابراهیم هغه بیا جوړ کړ. په دې آیتونو کې خدای تعالی فرمایي لومړنی کور چې د خلکو او د خدای مناجاتو لپاره وټکل شو د مکې په مځکه کې دی چې لا برکتونو ډک او د نړۍ لپاره د لارښود سرچینه ده. په دې کې د ابراهیم علیه السلام د زی څرګندې نښې دي او څوک چې دې ته ننوځي په امن کې به وي او د خدای رضا لپاره دا د خلکو دنده ده چې د هغه د کور هوډ وکړي، څوک چې دې ته د تللو توان ولري او هغه څوک چې کافر شي او حج پرېږدي نو خپل ځان ته یې زیان رسولی دی. خدای تعالی له ټولو جهانونو بے نیاز دی.
ګران اوریدونکو، د رڼا سرچینې د دغه مطلب وخت هم همدومره وو، نو اوس هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
الله مو مل او ملګری. Thank you.